دغه انګور خوښ سره خوښ انګور سره بس هم دغه عواملونه دي چې دا فسیږي یو ښځې بل ښځې سره خشونتو کې دا خشونتونه زیاتېږي کورونو کې.
محمد امین چې خپله یې درې لونه واده کړي وایي چې له بده مرغه په اکثره کورنیو کې نوې ناوې د یوې زندانی په څیر ژوند کوي.
متاسفانه چې ښځه په جامعه کې داسې یو ژوند کوه لکه د زندان په شکل باندې، او هغه راز فکر کوه چې ته موږ دلته را واده کړلې په دو کور کې وي، نو د موږ ټولو چې مشران یو خوښ یو هر څه د دو ټولو خبرې به منې، موږ چې کوم امر کول هغه به منې. دلته بیا شریعت ورته حق ورکړی دی چې د یوې ښځې نه کار نه خدمت په هېچا پورې اړه نه لري. هغه د دې خپل انسانیت دی چې وکوله هغه بېله خبره ده. کلي ښځه یوه کورنۍ کې خپل مستقل ژوند لري، د مېړه سره هغه ژوند لري چې بس د دې هغه وي. شریعت دا هغه هم ورته ورکړی دی چې هغه تا مېړه د حق نه لري چې تا ته ووایي چې دغه زوی ته د شودې ورکړه، که دوی ووایي چې نه ورکوم یا د ما دپاره په کزامه راکړه هغه راته تعین که هم باید ور یې کړو، او نور د کار حق هم نه پی لري. دا ځکه تاوتریخوالی پیدا کېږي چې دا ښځې تر کورني کارو لاندې په یو غټ بوج واغه کې وي، ځکه دوی نشي کولی، ځکه هغه کار چې په دوی باندې کېږي هغه تحمل د دې نه لري. بالاخره دوی بیچارهګانې دغه تاوتریخوالی پیدا شي چې حتما د خاکې سه دغسې د دور او د یور او د دو ټولو سره داسې یو خبرې وکړو چې هغه باعث د دې وګرځي چې جنګ او خشونت او بالاخره طلاق. نو زه فکر کوم چې د موږ په نننۍ جامعه کې تر اوسه پورې دغه مشکلات حل شوي نه دي، او نه شریعت چا دغه دومره پاملرنه کړي، او نه دغه سور قوانیناتو ته چې په کوم رقم باید اغېز شي. او متاسفانه د ښځو ژوند ډېره تریخ دی. دا زما په فکر باندې چې کله واده شي خپل کور یې شي باید ورته مستقل خپل ژوند او زندګي ورکړل شي، تر څو پورې چې دا په جامعه کې د دې حق لري چې همداسې مستقل ژوند وکړي، دا پکم یو ښه مدیریت ولري او ښه رهبریت ولري. دا اینځه دپاره د اولادو په مقابل کې دلته متاسفانه د دوی اولادونه هم ډېری وخت دوی نه پاتې په دې وي چې د بل ته هغه لاندې وي، لکه د خاښې د پسر د لوره همدارنګه د نورو ته هغه لاندې وي.
له خدو سره د خدو لخوا د تاوتریخوالي موضوع مو له رواني اړخ څخه هم چیرلی ده. افغانه روانشناسه شمه کټوازی وای هغه میرمنې په نورو میرمنو باندې ظلم کوي چې له دوی سره ظلم شوی وي. له هغه له شمه سره مې مرکه کړې چې په ګاډۍ سره اوبرو.
زما په نظر د ښځو لخوا په ښځو هغه وخت خشونت کېږي چې کله هغې ښځې باندې خشونت شوی وي، لکه مثلا یو خواښې هغه وخت په خپلې نګور باندې خشونت کوي چې له هغې سره خشونت شوی، هغې سره بد رفتار بد چلند شوی. دلته بیا انسان د اروایي له نظره وقدای کېږي او غواړي دغه عقدې خالي کړي په مقابل لور باندې ظلم کوي. څوک په دا منفي شکل خالي کوي لکه مثلا په ظلم شوی ده غواړي ظلم وکړي، خو څوک بیا مثبت شکل باندې تحلیل کوي چې مثلا په دې ظلم شوی ده دا ظلم نه کوي. نو دا خبر خده ده، دا ډېر کم خلک دا کار کوي، لیکن عموما ظلم هغه خلک کوي چې ظلم پی شوی او د یو څه په اړه یو موضوع په اړه عقده یې شوی وي، د دوی باندې دا رفتار شوی هغه کوي. عموما انسان ضعیفه ده او دا کار کوي. مثلا که چیرې قدرت ته ورسیږي په یو چا ظلم شوی هغه ظلم کوي.
مثلا سرقم ظلم څوک په چا کوي؟
لکه مثلا په یو خواخي باندې کله چې هغه نوې ناوي وا پاغي باندې کور کې ظلم شوی دا پاغي باندې ډیر شاقه کارونه کېدل چې نوې ناوي لکه پخوانی رسم رواجونه چې موږ او تاسو درلوده. اوس که په دغه زمانہ کې په یو شمه پیړی کې هغه نور کور تراولي هغه څه توقع ورن لري چې هغه درانه او شاقه کارونه وکړه، که چیرته ونه کی بیا ورته مثلا دا یو احساس پیدا کیږي چې ما کول او نه کوي، یعنی دا له ما نه برتري لري. نو دلته د چې د تاوتریخوالي اصلي هغه ریشي را پیدا کیږي او دا ظلم کوي په یو بل باندې. نو دلته زه وایم ظلم هغه څوک کوي، ظالم هغه خلک دي چې په دوی باندې ظلم شوی. هیڅ وخت هغه څوک ظلم نه کوي چې په هغه باندې ظلم نه وي شوی، هغه د عاطفي خواستونه چې دی هغه دی هغه برآورده شوی اوسي.
دا کوم بد عواقب لري کله چې یو کور ته انګور راوديږي په هغه باندې خواښې ظلم کوي، درور ظلم کوي، د لیورخه ته ظلم کوي، د دې غبدې پایلې څه دي؟
بالکل دا ډېرې زیاتې بدې پایلې لري په اخر کې. لکه مثلا مونږ په دې باور یو چې په یو خواخي باندې ظلم شوی هغه بیا په خپل نګور باندې ظلم کوي. تاسو فکر وکړئ چې دا څومره اوږدمهاله بدې پایلې لري، یعنی د هغې نور ته دا ضرر رسولی شي. او بل دا چې دغه یو نور چې یو کس چې یو کور ته راودېږي راځي، هغه په څومره ارمانونو او ویلو هغه کور ته راځي، نو دلته کله دې سره بد چلند کېږي، بد رفتار کېږي، دا خو له ګډ ژوند څخه ناهیلې کېږي. دا نشي کولای له خپل خاوند سره چې هغه سې ژوند چې باید یې جوړ کړي جوړ کړي. بل دا چې دا ماشوم راوړي غواړي یو نوی ژوند جوړ کړي، نو نوی ژوند ته پلانونه جوړ کړي. کله چې دا له دې سره داسې یو شیانو سره مخ کېږي چې هغې سره کور کې بد رفتار کېږي، بد چلند کېږي، نو دا په هېڅ صورت نشي کولای خپل ځان ته، خپل خاوند ته، او حتی خپل راتلونکي ماشوم ته توجه وکړي، هغې ته یو پلان جوړ کړي، هغه ماشوم سمه روزنه وکړي. نو زما په نظر ډېر زیات څوک چې متضرر کېږي، یو ماشوم په ټولنه کې په همدې کور کې متضرر کېږي. کله چې یو مور د خشونت د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه مور څنګه کولای شي د هغه ماشوم عاطفي خواستونه، فزیکي خواستونه، فزیولوژیکي خواستونه، هغه ټول خواستونه چې یو ماشوم لري هغه ورته برابر کړي، په داسې حال کې چې یو مور خپله له ځینو شیانو نه محرومه اوسي، خپل د تاوتریخوالي لاندې اوسي، هغه کولای شي جامع ته یا ټولنې ته یو سالم ماشوم تقدیم کړي؟ په هیڅ صورت یې نشي کولای. هغه کولای شي یو سالمه کورنۍ په راتلونکي جوړه کړي؟ نشي کولای، ځکه چې هغه خپله د فشار او تاثیر لاندې ده، هغه کار نشي کولای. که غواړو چې زموږ ټولنه سالمه اوسي، اول باید زموږ دغه دوه اړیکې چې په لومړیو کې سره جوړېږي، لکه یو څوک ښځه او نر سره واده کوي، دا باید سالمه اوسي. بیا هغه کولای شي ټولنې ته سالم ماشوم تقدیم کړي، او همداسې زموږ ټولنه سالمه کېدلی شي.
بله، اوس که یو کور ته یو ناوی راودیږي او مخکې د دې په خواښې باندې بد چلند سوی وي، دا موږ غواړي چې په ګور باندې بد چلند وکا، د هلته به دغو درور ته یا د لیورې ښځو ته څه پیام ولرو چې په تا باندې بد چلند سوی، نو ضرور نه ده چې انتقام یې اوس له دغې نوې ناوې نه واخلي، که نه تا خو هغه بل تیر وخت بیرته نه راګرځي، هغه خو نه جبران کېږي، د هلته به دوی ته څه ولرو؟
انسانان دغه خپل ظلمونه چې په مخ شوي، کوم وخت دی چې په مونږ کې د اروایي له نظره جوړې شوې دي، مونږ تل غواړو دا په منفي شکل تخلیه کړو او ځان ورڅخه خلاص کړو. په منفي شکل دا معنی لکه په ما ظلم شوی ده، زه هم باید ظلم وکړم تر څو زه هغه خپل آرامښت، هغه سکون ته ورسیږم. خدای منفي شکل ده. او ډېر کم انسانان دي چې قوي دي او هغه په مثبت شکل باندې ابرازوي، لکه مثلا په ما ظلم شوی ده، زه نه پرېږدم په بل چا ظلم وسي، په ما د یو ښځې له طرفه ظلم شوی ده، زه نه غواړم په یو ښځې باندې ظلم وکړم کله چې زه قدرت ته ورسیږم. او دا کار ډېر قوي انسانان، هغه انسانان چې مکمل پر ځان باور لري او ظرفیت او توانایی لري، دا کار کوي. او دا زه فکر کوم دا هغسې یو کار دی چې موږ ته سکون هم راکوي. کله چې موږ ته یو څوک بده خبر کوي، په مقابل کې موږ هم ورته بده خبر کوو، موږ او تاسو پوهېږو چې زموږ احساس خرابېږي. که چیرې موږ صبر کوو هغې ته، یا په مقابل کې یو ښه خبر کوو، دا موږ ته د سکون احساس راکوي، هم د اسلام له نظره، هم د ارواپوهنې له نظره. که چیرې موږ ورته وګورو، موږ د یو چا جواب په چپېړه ورکړو، نو دا موږ ته د سکون او آرامښت احساس نه راکوي. خو که چیرې موږ چوپ پاتې کېږو یا ورته صبر کوو او حوصله کوو، دا موږ آراموي. نو زه فکر کوم که څوک واقع مسلمان اوسي او لاروایي اړخه تعلیم واوسي، کومه رواني ستونزه ونه لري، نو دا کسان به خپل هغه احساسات په ښه شکل کنټرولوي او ابرازوي به. نو بیا هم زه دا وایم چې د خپلو احساساتو په اړه باید لا ډېر زیات مطالعه ولري او آګاهي ترلاسه کړي، او پر هغه چا چې ظلم شوی ده هغه ظلم ونه کړي، ځکه بیا دغسې دغه کړۍ ادامه پیدا کوي. دا ښه ده چې دا کړۍ نور ماته کړو. که چیرې یو خواښ یې په خپلې نګور ظلم کوي، مطمئن اوسه چې دا به بیا په خپلې نګور ظلم کوي، او دا کړۍ به همداسې اوږدېږي. راځي چې دا کړۍ نورې ماتې کړو. ښه ده چې دا د ظلم کړۍ ماتې کړو، د دې په ځای د محبت کړۍ وغځوو. دا ژوند د محبت لپاره کم دی، نو نه پوهېږم چې نفرت ته اوزګارېږي خلک څنګه. زموږ دونه ژوند نه ده چې موږ راځو په دې کې نفرت کوو، له دې کې غچونه اخلو، قصونه اخلو، دونه ژوند نه لرو. دا لا د محبت لپاره ډېر زیات کم دی.
بله وای دا ژوند د محبت لپاره کم دی، حیرانم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. په دې کې یو ډېر لوی پند پروت دی، البته که څوک یې عملي کړي. په دوهم خبرې وکړې چې کله یو خواښې په انګور ظلم کوي دې ته څه کول پکار دي. رابسو مقابل لوري ته، که چېرې یو انګور باندې ظلم کېږي، هغه له یوه بل کوره راواده سوې ده، هر څه سره نابلده ده، دې ته په نوي کور کې ټول شیان نوي دي، په دغسې وخت یوه خبر لندرور ناوري، یوه له خواښې ناوري، یوه د لیورخجې ناوري، دغلته دغې نوې ناوې ته، دغې نجلۍ ته څه کول پکار دي چې خپل ځان له لاسه ورنکړي، خپل مهارت لکه څنګه چې لري له هغه نه کار واخلي او ژوند ته دوام ورکړي. که څه هم په دې باندې له هرې خوا نه پامه خبره باندې ګزار کېږي، دغې نوې ناوې ته څه کول پکار دي؟
مظلوم او ظالم دواړه ګناهګار دي، ځکه چې ظالم ظلم کوي ګناهګار دی، او مظلوم په دې ګناهګار ده چې ولې پرېږدي پې ظلم وشي. نو که چېرته یو نوې ناوې راودېږي او په هغې باندې ظلم کیږي او دا چوپ پاتې کیږي، دا د دې ګناه ده، ځکه چې انسان ته هیڅ وخت د هغې حق ورکول کیږي نه، دا حق باید وغوښتل شي. او کله چې په یو چا ظلم کیږي دا باید تحمل نه کړي، ځکه د دې حساب عمر نه کیږي. دا زموږ وجود چې ده، دا زموږ نه ده، د خدای پاک یو امانت دی چې موږ ته یې راکړی، او د دې سالمه ساتنه، د موږ د روان ساتنه، زموږ د جسم ساتنه، دا په موږ باندې فرض ده. نو که چېرته موږ ظلم تحملوو، په دې کې د دې په ګناه کې موږ شریک یو، موږ ګناګاریږو، او هیڅ وخت باید ظلم تحمل نه شي. د دې په مقابل کې باید انسان راپورته شي، او مظلوم باید همیشه نه واوسو چې زه یې تحملوم اوس په ما خواښې، یا بل هر هغه څوک دي چې ظلم کوي او باید زه یې تحمل کړم. دا سمه خبره نه ده، خو ښه خبره یې دا ده چې د دې ظلم په مقابل کې موږ څنګه راولاړ شو، او څنګه مثلا ورسره جوړ جاړی وکړو. مثلا کینو په یو مسله کې چې مثلا زموږ خواښې ده، موږ سره همیشه جنګ و جنجال کوي، څومره ښه ده چې یو ورځ ورسره کینو او ورسره بحث وکړو چې په څه باندې هغه خوشحالیږي، هماغه کار وکړو. مطمئنه یم چې اکثریت خواښې هم دا نه غواړي چې یو څوک کور ته راولي، او ټول هدف یې دا اوس چې په هغې باندې یوازې ظلم وکړي او خپلې عقدې پرې خالي کړي. هغه به هم خامخا ډېرې زیاتې هیلې له هغې څخه لري، ډېرې ارزوګانې به لري، خو صرف غوښتنه به یې دا وي چې هغه احترام شي. زموږ په ټولنه کې اکثریت خلک د احترام وږي دي، ځکه چې هغوی ته احترام نه دی شوی. نو که چېرې یو نوې ناوې راځي او مقابل لوري ته احترام کوي، دا به د دې د سکون او د آرامښت سبب کیږي. نو دا احترام دې کوي، او دا مثلا په دې کې کم نه راځي څوک. خو که چېرې پې ظلم کېږي، زه نه وایم د هغه ظلم په مقابل کې دې هم آرامه اوسي، باید پوښتنه وشي چې ولې په ما ظلم کېږي، ولې مسله څه ده. نو کله چې دا پیدا کړو چې ولې په دې ظلم کېږي، بیا هغې ته الله را پیدا کول هم ډېره اسانه دي. نو که کینی او دغه مسایل حل کړي، دا به ډېر ښه وي. ډېری مسایل موږ په خبرو کولو، له یو بل سره په مشوره کولو حلولی شو، خو ډېری زموږ په ژوند کې چې مسایل دي، په هغې باندې موږ مشوره نه کوو او خبرې نه کوو. مثلا له خواښې سره نه کینو چې ته له ما نه څه غواړې، زه له تا څه غواړم، کوم شیان باید زه په نظر کې ونیسم، ستا په کورنۍ کې کوم شیان ارزښتونه دي. په دې باندې یو څوک چې نوی کور ته ودیږي، باید په دې هر څه باندې پوه شو چې په دې کور کې کوم ارزښتونه دي چې باید زه ورته توجه وکړم، کوم شیانو په مقابل کې د دې کورنۍ غړي اساس دي باید چې زه یې په پام کې ونیسم، کوم شیان نه دي ورته ارزښتونه. نو یو نوی ناوی که دغه شیان په نظر کې ونیسي، زه مطمئنه یم چې هم به د دې ژوند جوړ شي، او هم د دې د کورنۍ هغه خواښې چې کوم خواستونه ورنه لري، او هم به دا وکولای شي یو ښه ژوند جوړ کړي.
کله چې په یوه کورنۍ کې د ښځې لخوا په ښځې باندې ظلم کېږي، دغلته بیا نارینهو ته څومره زمینه مساعدېږي چې دوی هم خپله زورواکي په ښځې باندې عملي کړي؟
ډېره زیاته، ځکه چې سړي بیا په دې باور کېږي چې دا ښځې خو بدې دي، راځي چې موږ هم ظلم پرې وکړو. یعنی تر دې حده ښځې بدې دي چې هغه نشي کولای په خپل منځ کې جوړجاړی وکړي، له یو بل سره سم برخورد وکړي. نو دلته چې زمینه ورته برابرېږي، مثلا که یو نګور نشي کولای له خپلې خواښې سره جوړجاړی وکړي، زه مطمئنه یم چې د هغې خاوند ته هم دا یو زمينه برابرېږي چې یا زما په مور کې مشکل ده او یا هم زما په میرمنه کې مشکل ده. چې اکثریت وخت به فکر دا کوي چې زما په میرمن کې مشکل ده، ځکه له مور نه خو به دا یو کامل شناخت لري، نو ډېر بد هواغب لري، د ښځو په وړاندې ډېر بد نظر پیدا کوي. دې ته زمينه برابرېږي چې ښځې ډېر څه د لاسه ورکوي د سړیو له طرفه.
په لنډو ټکو کې د نتیجه ګیري په توګه ست خپل مرکه سره راټول کړو، هغو میرمنو ته یو څه ولرو چې دوی یو په بل باندې خشونت کوي، یو له بل سره تاوتریخوالی کوي.
دا ژوند زموږ او ستاسو د مینې لپاره ډېر کم ده، او که چېرته موږ مینه کوو زه مطمئنه یم چې موږ به هغه اصلي سکون او آرامښت ترلاسه کوو. کله چې نفرت کوو، کله چې یو بل سره جنګ کوو، شخړې کوو، قصونه اخلو، اولین سکون چې اخلي د مقابل لوري څخه نه اخلي، له موږ څخه یې اخلي. زمونږ اروایي اړخ به متضرر وي، زمونږ روان به متضرر وي چې په هغه چا ظلم کوو. او که چېرې مینه کوو، محبت کوو، اولین کس چې سالم اوسي هغه به موږ اوسو. نو د بل چا دپاره نه، راځئ د خپل ځان دپاره مینه وکړو.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو ژوندي سلامت اوسئ.
همچنان تاسو مننه، سلامت اوسئ.
قدر من دوستانو، په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولې ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ، نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420214 شپږ سوه یو. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښې چاري.
ژوند که روغ یې که درد لرې تیریږي، خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
د ازادي
میلمه. السلام علیکم. د ازادي میلمه پروگرام کې نن له شفیق الله افغان سره خبرې کوو چې په ننګرهار کې ژوند کوي. له معلولیت لرونکو کسانو دی چې وخت نا وخت له رسنیو سره د معلولو کسانو ستونزې شریکوي. شفیق الله افغان وایي چې لا هم په افغانستان کې معلولیت لرونکو کسانو ته په کمه سترګه کتل کیږي، د کار زمینه ورته برابره نه ده او خلک یې په ډول ډول نومونو یادوي. افغانستان پروګرام ته ښه راغلاست. نن سبا یو معلولیت لرونکی کس په افغانستان کې څنګه ژوند لري؟
معلولین بیچارهګان په دې ورځ ډېر سخت مشته ګروان دي. دته مې بینځ ګورم چې د شپې تایرانې، د شپې ډوډۍ نه لري. بعض معلولین مالې دلې چې کباړه داد کبار دکانونه ته تللې دي، دا اوسه ډوډۍ هغه سره دای ټکولې ده. زما نږدې ډېر دوستان نږدې نږدې کاسه کې اچولې، ماشومانو ته قاشق سره ورکړی دی. یا حقوق پوره ماش مونږ ته نه ورکې، مخکې مونږ ته د کال 6000 افغانۍ راکوله. زمونږ ژوند ډېر ښه ژوند و مخکې، او اوس دې هر معلول ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډېر معلولین د شپې وږي سمولې، ډوډۍ نه لري. ولا پوهه ته شوبو یو ګلاس اوبو بابل زړه زمونږ یو معلول ماته زنګ واله لا پوه شو وروره وای ما وای لس روپۍ ماته راکه چې زه وچه ډوډۍ واخلم، زه خپل ماشومانو ته وټه کوم چې دا مرکه ما دومره مشکلات کې وو. نو که چېرې دغه مونږ ته حقوق مخکې کال 6000 راکوله، کال 6000 افغانۍ مونږ ته راکوله، دا به زمونږ د کال 10000 به زمونږ مصرف کېدل، 10000 به مونږ ته پاتې کېدل. اوس چې دی مونږ ته د کال ډېر خلکو ته د کال ډېر خلکو ته ټاکلي دي 6000، 2000، 8000، 5000، دغه څنګه رنگ دي. زمونږ حقوق نشته په افغانستان کې په دې وخت کې، په دې شرایط کې بالکل مونږ حقوق نه لرو. پوښوي
بلې افغان صاحب، په افغانستان کې معلولو کسانو په تیرو حکومتونو کې هم دې ته ورته شکایتونه درلودل. کله چې اوسنیو چارواکو ته تاسو ورځئ د خپلو حقونو یا د خپلو هغه ټاکل شوو ماشینو د ورکړې دپاره، تاسو ته څه وایي؟ یعنی پیسې نشته که د دوی هغه امتیازونه پسې راکم کړي دي، که نور څه درته وایي؟
مونږ سره د مور او د مېرې چلن کوي. مونږ سره مونږ ته وایي چې تاسو شل کاله خوړلی دی، تاسو نور دې پلورانه شئ. مونږ ته ډېر سخت مشکلات جوړ کړی دی. مونږ ته ماش نه ورکوي په ټیم باندې. خپل کسانو ته یو معلول ته 1,00,000، یو لا پشل زرا مشور کوي یو مونږ ته 15 دیر زرا سالور دیر زرا دو دیر زرا ی اتل زرا دغه څه مونږ ته ماشونه تاکلې دي په دې باندې زمونږ د کال چارو پردانه کیږي څنګه زرا ماته د کال راکړه ده هغه پوه شو ما د کور کې را ورسله همدا بل برق را باندې پاته د شاروالي پاته ډېر وخت ما پسې شاروالي منډې وسي بلم را منډې وسي خو مایبین ډېر سخت مست ګروان دي په ننګرهار کې زه خپله ګورم او ګرځم ډېر د ننګرهاریان ټول معلولین مې دوستان هم دي نو موږ ډېر سخت مشکلات کې یو محترمه
افغان صاحب تیرو حکومتونو کې هم دا خبره کېدله چې حکومت مجبور دی یا مکلف دی چې معلولو کسانو ته هم یو فیصدی لري چې باید دوی په دندو وګماري اوس چې تاسو کله د کارونو لپاره مراجعه کوي د دولتي یا غیر دولتي ادارو ته تاسو ته څه وایي
اوس خو مونږ ته څوک مونږ نه مانی او نه پریدي پوه شو دا چې دوی خو خبرې دي چې پوه شو مونږ معلول ته ما دغه کوو هغه تیر ادارې کې چې دی پوه شو زمونږ ډېر عزت او مونږ باندې به ټک کار نه کوله پایزت کوله مونږ ته پر حقوق را کوله مونږ سره به کومکونه وای ور کول مونږ به چې کله پیسې به د اختر باندې ذکرې مونږ سره به چې پیسې نه وي مونږ به دا ولایتي شورا ته بدلو هغه مشران به مونږ ته ویل چې په خیر اغله قهرمانانو په خیر اغله بیا به چې کله وتل مونږ ته به 15000 سالور زره بجټ کې دل لازم مونږ جب خرچه دا خلک مونږ ته چیرته مونږ ته نه کار ورکي نه حقوق ورکي کوی او هغه تیر دغه کې خو زمونږ ډیر عزت او زمونږ ډیر قدر او کوی ډیر مونږ نازولو کوی
بل افغان صاحب تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ د کور مصارف په داسل کې چې په افغانستان کې ګرانی هم په زیاتېدو ده
دا غورو رابل ورځ راته 15000 ولېګلې دا مې درې بوجه وړو هغه سره مشکلات مې دغه دوه میاشتې پورې رفه شو دینه په لور بیا مشته ګروان کیږه ما نو ډیر سخت دغه لاس شل شپې مونږ وګم تیر کړې دي وګم تیر کړې دي پوه شي وچا ډوډۍ هم خوړلې ده په دې ټیم کې وچا ډوډۍ هم نه ده پیدا شوې ما هغه مده شو د شوې کوښې دا درته په واقعن وایم او په حقیقت وایم په کوښې مونږ څه شو د شوې یو کوښې نو دا غته تاسو د میډیا نه بل ورځ مونږ ته تاسو مشران زنګ وال وای دا غته تاسو سره یو د لندن نه یو ورور کومک کوي مالځما شو وای تاسو ماره ورکم مال ورکه ورته 15000 راته ولې غلا پورې آباد بچی لوی بیا درې بوجوړې مې واغسل سره وړې مې واغسل بوجې 1500 روپۍ سوارل سیم سوا نو دا غره مې چې ونی مې دوه مې چې مې گزاره کیږي مال د خوده نه خما شومان مې دی پوه شي دا بیچارهګان نه سپلای لري نه بوتان لري دا د جوړ خلک پوه شي بوتان هم لري سپلایم لري هغه خو پلاریونه څوک لاس گاډي ګرځي کې څوک یو رقم څوک بل رقم یا یو کاروبار تا کو پک پیدا کیږي مونږه معلولین زمونږ په دې ننګرهار کې چې د ما شومان ټول زمونږ نه بوتان لري نه کالی لري نه بنیان لري هیڅ شی هم نه لري پوه شي خو لای لري پوه شي دا غره کور ژوند هم صحیح دی او هغه هغه یو یو دې څنګه ډوډۍ اوړه چې پخاو کور کې په تنور کې هغه د ډیرانو نه پلاستیکونه جمعو هغه باندې ډوډۍ پخاو ټول کورنۍ زما ټوخی نیولای ده پوه شي دغه مشکلات سره مخ شوی ما دا پلاستیکو باندې دا پمپرو باندې دغه دې دې باندې مونږه دا تنور ګرمو ازما ماشومان ټول پوه شي مشکلات سره مخ شوی دی ټوخی نیولای ده پوه شي اوس هغه بل بل دغه نو پیسې نشته چې دا دوا او دغه مشکلاتونه دی جمهوریت کې چې دی هغه کې به زمونږ ماش پوره او نن به والا تم هم د نهشت ونیم زره ور کولې 500 روپۍ به ډوډۍ په خواله دوره خو زموږ ډېر مشکلات را په جمهوریت کې دي کې نهشت پوه شي مخترمه
افغان صاحب په افغانستان کې په لزګونو زره څه چې په سلګونو زره کسان معلول یا هم معیوب دي آیا ټول په همدغه سي سخت شرایط کې ژوند کوي کده ځینو کسانو ژوند به تر ده
ټول 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 ننګراریان ماته معلوم دي ټول ماته زه تاسو ته ډېر احترام لرم او هغه ماته ډېر احترام لري هغه خلک معلولین د ننګرهار او د نور ولایتونو نم زده شپې چې غږ کوم د نور ولایتونو نم دا څلور دیر ولایتونو نم زما ډیر عزت کوي پوه شي زما ډیر قدر کوي زما ما تر شپې سلامونه وایي په هر برنامه کې ما ته سلامونه وایي زه ټول ما نه خوشحال دي او زه د معلولین خو ټول مشتګر وان دي کله نور وایي چې ننګرهار کې دومره مشکل دي په نور ولایتونو کې هم د غلط دي د څنګه چې ځان ته په ننګرهار کې دي و یو دفعه و چې کړلو د غې کړلو بیومټریک کړلو مونږه ماته درې زره ما شو ټاکله ماته ویل چې ته مال اړتې مخرمه مال خو دواړه خونه مې به ما وینا تا دا یو خپله وای ته د دروغونه وای صاحب کې یو خپینم په زوره سال لري کیږي به څه به ماته د مېشت درې زره و ټاکله خپل د کسانو د مېشت 15 زره و ټاکله هغه ته د کال 15 زره ورکې مونږ ته د کال 10 زره ورکې 3 زره مونږ ته و ټاکله پوه شي نو ما ورته چې قریب زو دواړه خونه هغه د زما بیومټریک موکلار شه کار اخلاص وو وځ بیا موږ راغو خاطر موږ بیا راغواړی وای چې موږ تاسو د سر نه ګورو بیا و تاسو د سر نه بیومیټریک او پوجي نو دا دریم دفعه ده چې موږ سره دا دغه کیږي دا بیومیټریک کیږي او چې ځل د بوته ولګېد بیا چې وته لکات درا کړ نو به تماغه شو کنه اوس بیا موږ راغواړي بیا موږ زمونږ دغه کی موږ بیا موږ ته ګرو کړو بیا څوک ولایت ولسوالۍ نه کرا ورکې کرا نه لري یو بل ول چپلار نه پخپور راغلی او وای ته شپې درې بجې مې حرکت کړی او وای پوه شو اوبه چې زه د ننګرهار مایبینو ریاست ته را ورسېدلم وای پیسې را سره نه وي وای د شپې راته زنګ وهلی او چې راشه چې تا موږ بیا چې کوو د سر نه.
بله افغان صاحب، تاسو خو خپله ټولنه هم لري، په دغه ټولنه کې په خپلو کې سره راټولېږئ، پر خپلو ستونزو بحث کوئ؟
مخکې موږ اتحادیه درلیدله همدې مایبینو ریاست کې موږ اتحادیه درلیدله. بله ورځ یو سړی راغی، یو نیم میاشت مخکې یو تورکی سړی راغی، موږ ناستلو، موږ اتحادیه وه دلته، موږ ناست یو سړی راغی، موږ ته سلام واچول، موږ ول وعلیکم سلام، خیر راغله قاري صاحب محترمه، و خیر اوسې، وای تاسو چې دغلته پراته سئ، وای تاسو تاسو څوک پوښتنه کوي که نه کوي؟ نو موږ ورته وویل چې زموږ څوک پوښتنه نه کوي. موږ وای ولې مال دغسې دغه دننه مایبینو ریاست کې مال موږ دې پلو پراته، یو پلو ریاست دی، مال موږ ته کومک مومک نه ورکوي، پوه شوې؟ موږ سره د مور د مری چلن کوي. هغه چا پلو لاړو، هغه عمر اجتماعي رئیس، هغه ته وویل چې ولې تاسو د اتحادیه والا ته کومک کې نه نیسئ؟ خو دا هم افغانان دي که نه، پنجابیان خو دي، دا هم د افغانستان دي که نه؟ هغه بس چې هغه سړی چې لاړو، هغه ول هغه د استخبارات سړی و، هغه چې دا ریاست نه وتی و، بیا دغه دی چې عمر اجتماعي رئیس راغی، موږ ته وویل چې تاسو ولې دا شیطاني کړی دی؟ بیا زموږ اتحادیه هم هغه جینې وشړلو، اوس موږ تیت پتره کړي، اوس موبایل کې موږ د شپې یو بل سره تماسونه ایسو چې د تا ژوند څنګه دی، که ما کرې ډوډۍ زیاتې زه ورته په بایسیکل کې وړم کور ته، که زما کرې نه هغه ما ته راوړي. نو دغسې یو بل لاسنیوی کوو، خو اوس دغه شپې ورځ کې اوس لاسنیوی نه پاتې یو، پوه شوې؟ ډېر مایبین زمونږ وږي دي، پوه شوې؟ د شپې وږي سمې له بچو سره، نو دغه مشکل موږ ډېر سخت.
بله افغان صاحب، د سره صلیب په ګډون ځینې غیر دولتي نړیوالې مؤسسې هم د معلولو کسانو د لاسنیوي لپاره ځینې پروګرامونه لري، د هغوی د خوا ستاسو سره تماسونه سته یا د مرستو کومه ژمنه تاسو ترلاسه کړې ده؟
موږ ته غیر دبلیو پی دوه دفعې کار راکړی دی، یو دفعه لس میاشتې مواد واخیستل، یو دفعه شپږ میاشتې واخیسته، بس نور موږ سره مؤسسې لاره نه وښي. مؤسسې والا موږ ته وایي چې تاسو کتابچې لرئ، د معلولینو کتابچې لرئ؟ زه خپله اول دغه یو خسره سلیم دی، هغه خو دا قالبونه جوړوي د خپې، هغه نه سرې میاشتې ته تللی یم، څو دفعې خپله. نو ما ته یې ویلی ده چې زه وروره تاسو کتابچې لرئ، تاسو سره موږ کومک نه کوو، تاسو د مایبینو کتابچې لرئ، تاسو د کال معاش اخلئ. نو ما ورته وویل چې قاري صاحب محترم، اوس زمونږ دومره معاش نه دی، هغه خو زمونږ هغې باندې زمونږ ګزاره نه کېږي، هغه مونږ کور کې را ورکړو، هغه موږ دواخانې والا ته ورکړو، که هغه موږ چای او بوره غوړي واخلو، دا موږ کم سر ته ورسو دا دېرش زره روپۍ. مال زه ته مایوب او زه جوړ سړی، مال زه تا ته د کال دېرش زره ورکوم، ته دومره نرې، ته خپل دا د کور خرچه مکمل خلاص کړه په دې دېرش زره روپۍ باندې د کال، چې تا ته معلوم شي. وای زه وایزان ویسې ځای، موږ ته وایزان اوسې ویسې ځای، موږ ته دغسې خبرې کوي.
بله افغان صاحب، معلول کسان که وغواړي چې مثلا په یو دولتي اداره کې یا غیر دولتي اداره کې کار وکړي، آیا دوی کولی سي چې هغه د اوسنیو غوښتنو مطابق یو دولتي دنده پر مخ بوځي؟
زمونږ ډېر مایبین پنتون پاس کړی دی، ډېر معلولین زمونږ ډاکټران ډاکټرې ته دغه جوړه کړی دی، څوک یې نه نیسي، څوک یې نه نیسي، دا مستیغان وایي، مګر عملي نشته، دا عملي نشته. ننګرهار ماته مکمل معلوم دی، آینه په آینه معلوم دی، زه خپله ولایت نه شل دقیقې شل قدم دا قومندانې امنیه قومندانې سره زما کور دی، دومره ترېنه لرې یم. نو داسې پوه شو، ننګرهاریان ماته ټول معلوم دي، پانتون ویل هر شی مکمل خلاص کړی دی، خو څوک وظیفه نه ورکوي، ورته دنده نه ورکوي، پوه شو؟ دا خلک
کله چې دغسې وضعیت سره یو معلولیت لرونکی کس مخ کېږي، څه احساس کوي؟
مایبین خو بس الله ته غونډه شو، غونډه ورځ غونډه شپه الله ته جاړي، نو الله هم پوه شي غږ واوري، نو دا خلک زمونږ غږ ستوري، دا دې خلک موږ سره موږ ډېر سخت مشکلاتو سره مخ کړي وو. زمونږ داسې مایبین دي چې خپل اولاد خرڅوي. یا بله ورځ ما ته وویل له د افغان صاحب، دا زمونږ غږ دغه کړه چې دغه ازادي راډیو د خوانه وه، چې دغه زه دغسې فلاني سړی دی، خو زما وایي لمبره میلان که زه خپل یو ماشوم خرڅومه، زه ډېر سخت مشکلاتو سره یم، او د وینې چربي م لرم، دوا م نه لرم، پیسې م نه لرم، او دولس ماشومان مې دي، وایي دا یو خرڅوم، خپل دوا کوم، خپل مشکلات رفع کوم، وایي څنګه وکړم؟ څوک خپل ماشوم چې مشکلات نه لري، څوک خپل ماشوم خپل جزره خرڅوي، په مشکل سره مخ دي چې خپل ماشوم خرڅي او خپل مشکل را پکې. نو ما ته ویل زما لمبر هم بیا اعلان کا زه دا کار مې ونه کړم. زه خپله پې ډېر سختو دردېدلم، ډېر سخت خفه شلم پې.
بلې، تاسو چې په ټولنې کې په دغسې وضعیت کې ژوند کوئ چې هم اقتصادي ستونزې وي او هم د کار امکانات نه وي او هم دغسې مایوسونکي شرایط وي، څه ډول تاثیر کوي په رواني لحاظ ستاسو پر ژوند باندې، ورځني ژوند باندې؟
مشکل خو ډېر سخت بوجه مشکل لري. مایبین زه خپل خو ډېر مشکلات سره مخ شوم او ډېر مشکلات لرم. نو زه خپل به دا مې ډېر خلکو ویل، له خپل مې درته دردونه ویل، له زه خپل هم ډېر دردونه لرم او دواړه خونه فلج ما. زما یو لورکی سینه او بغل ده، نن شپږم اومه ورځ ده. باور وکړه پوښتې چې یو روپۍ نشته چې ورته دوا واخلم، که دغه ماشوم ته زه یو درې ورځې دوا وانخلم دا ماشوم شاید فامې دي دغه شي. ځان ژوند دغه کې ژوند وبیلي پوښتې. نو ډاکټران مونږ سره قرضې نه کوي، ډاکټرانو ته ځو مونږ ته وایي چې تاسو سره دغه کوو څه نومېږي، مونږ تاسو سره قرض نه کوو، تاسو مخکې معاش درلیدله مونږ ته معاش راکوله، اوس تاسو مونږ ته څه شی راکوئ؟ یو بوتل شربت مونږ باندې اعتبار نه لري پوه شي. ډاکټران هم پوه شي، مونږ د دې کلي ډاکټران هم مالګوره جمهوریت کې د مال اعتبار درلیدله، او اوس ما باندې نه لري. وایي مخکې د بنډلې اغستل اوس پیسې سره نشته چې څه واخلم.
بلې، تاسو بیا خپل دغه فشارونه څه ډول کموي؟ کله چې په ژوند کې هیله امید نه وي خو ژوند ډېر تریخیږي، نو تاسو خو به حتمن د یوې هیلې یا په یو امید باندې ژوند کوي، بیا ځان ته څنګه ډاډ ورکوي د یو ښه راتلونکي لپاره؟
زلمې سبای په دغه کې چې کور الله ته ګورم، کور نه وځم، سایکل اخلم، دا غونډه پوسی خار بازار ګرځم، خپل فام غلطوم، چې کور ته راشم بیا مې ماغه مشکلات مې بیا مشکل یو مشکل مې پیدا کړی دی. بس غونډه ورځ غاخونه غاخ په غاخ وخمه دغه مشکل مې پیدا کړی دی د تکلیف نه. نو ډېر سخت مشکلات د کورنۍ مشکلات ډېر لرم پوه شي. ګیره پلار راته کور کې دی، سپین سره مور راته په کور کې دی، یو موتاد ورور مې راته په کور کې دی، موتاد ورور مې دغې ماشومان را باندې ما باندې مسره تلو پنځه بچیانې دي. مخکې پولیسو کې اردو کې و، هغه نه چې وظیفه ختم شو موتاد شو، هغې ماشومان په مونږ باندې دغه دي، نهه ماشومان مې خپل دي. زه خپله ډېر سخت د کور مشکلات ډېر سخت لرم پوه شو، ډېر مشکلات لرم.
بلې، اکثره کسان ډېر قوي وي په دغسې حالاتو کې د ژوند د ناخوالو په وړاندې د مبارزې لپاره قوي هوډ لري، نو تاسو څه فکر کوئ چې د دغسې سختو شرایطو په مقابل کې په کلک هوډ سره مبارزه به ډېره بریالۍ وي که مایوسونکي حالت کې له حالات سره مخامخېدل؟
غټ جګه او خپل منډې چړې کوو پوه شي. نو ډېر نور مې مشکلات سره ډېر سخت مشکلات سره مونږ مخې نو ډېر اندازې نه ډېر پوه شي.
بله، افغان صاحب، تاسو د خپل معلولیت کیسه ونه کړه چې څنګه دوړ پښې مو د لاسه ورکړې؟
تر خو د لسوالۍ تسلیلم تذکیره مې جوړوله یو څو کاله مخکې. دلته روانه مم دې سره غاړه کې، بس رکشا کې ناستم، سړک د غاړه مې نه والو، دغه تخپې رګونه راته دواړه وشکوله، دواړه خپونه وسپل دي.
زنګنونه لاندې که زنګنونه پورته؟
لاندې نه، بره وخلې ما بره.
دا ماین په خونه یو ک په دې ورستوي کې البته چې ځای پر ځای کړیو،
بس سره غاله د ماینو نور نه پېږم چې وخت دغه شوی او څو کال مخ کې شوی او که په ما غورس کې شوی او کوم وخت، خو وخت ما ته معلوم نه دی.
له څو کلو تیر دو ورسته هم هغه صحنه تاسو ته په ذهن کې درځي؟
نه، اوس خو تقریبا ډېر کلونه وځو.
شاوخوا څو کال به کیږي؟
اتلس کاله کیږي.
او خپل څو کلن یست؟
خپل دوه سال کاله.
بله، افغان صاحب، یو ستونزه په افغانستان کې په ټولنه کې دا چې خلک، البته ځینې کسان معلولو کسانو ته ډول ډول نومونه کاروي، دا ستونزه فکر کوي چې د وخت په تیریدو سره حل ده که اوس هم خلک دغه یو ډول بل ډول نومونه کاروي معلولیت لرونکو کسانو ته؟
او څوک ورته ګور وایو، څوک ورته یو شی وایو، څوک ورته بل شی وایو، دا غلط غلط نومونه ډېر شته په ننګرهار کې. خو مګر هم مشکلات خو ما درته وویل چې ما چې معیب شولې بیا هغه نوم درته څوک نه اخلي، څوک درته ګډ وایو، څوک درته چارپای وای او رنگارنګ نمونه خلک در باندې خلک یک دی او زمونږ خپل افغانان لکه دا نه وای چې دا الله تعالی ته نه دغه پیغستی دی او دغه مشکل ورته مخکې کړی الله تعالی ماشومان خو اخلي واخلي دا غټ خلک هم ورته اخلي.
بله مخکمی چې یادونه وکړه په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو شمیر سلګونو زورو ته رسیږي. څه وایست هغو کسانو ته چې دغسې ناوړه الفاظ د دوی دپاره کاروي چې هغوی څه باید وکړي خصوصا میندو او پلرونو ته ستاسو وینا څه ده؟
مخکې خو دغه اوس خو طالبانو چارواکي څومره د مخکې ویل کوم مید ته غلط الفاظ یې وکړ چا یا ګوډې ورته وویل یا یو رقم غلط نه مې ورته واغستله وایي دا د محکمې ته دې راشي پیشنهاد دې وکړي دا به هغه سړی باندې به بیا دغه شي هغه سړی به بندي شي چې چا ورته غلط نوم واغسته. مګر هم هغسې نه دی هغسې زه خپله زمونږ دوستان څو بار تللي دي محکمې والا ورته ویلي دي چې زه نو ګوډې نو چې درته وایي خو ګوډې کنه نو سې ورته داسې ویلی دی هغه بېرته هغه محکمې نه بېرته راغلی دی بېچاره په یو خفه او خفګان سره.
اوس تاسو غوښتنه له میندو او پلرونو څه ده چې خپلو ماشومانو ته په دې برخه کې دوی څه نصیحت کولی سي څه ورته ووایي؟
بس دا دې ورته ووایي چې که یو سړی معلول دی الله تعالی ته نخفي اخیستی دي تاسو ورته کاکا ووایي ماما ووایي نو دغسې ښه الفاظ دي وکړي پوه شي بد الفاظ دي نه که دا مشران دي ورته د کور تعلیمي ورکړي پوه شي چې مایب ته کاکا ووایي ماما ووایي هغې نه خو الله تعالی نخفي اخیستی پوه شي بنده خو نه دی تېنه اخیستی خو بس دغه سې د نصیحت وکړي ورته دا زمونږ ډېر ښه دغه دی مشران دي باید خپل کورنۍ ته دې وسیت وکړي خپل ماشومانو ته د تربیې او تعلیم ورکړي. نو خو اوس دومره تربیې او تعلیم هم نشته ټول ماشومان مکتبونو ته هم نه ځي ټول همدغه اوزګار دي کوڅو کې ګرځي را ګرځي پوه شي صحیح هغه معلمان هم ورته درس صحیح نه ورکوي نو دغسې اوس ټول ماشومان همدغسې ټول بد الفاظ کوي که مخکې هغه ښه هم و هغه هم اوس بد شوي دي.
ستاسو ګاونډیان ستاسو د لاسنیوي لپاره کوم اقدام کوي ځکه چې په دوی کې ممکن ځینې داسې کسان هم وي چې په واس یې ډېر څه کېږي آیا دوی رامخکې شوي دي؟
نه زمونږ زه چې کوم ځای کې اوسېږم هلته ټول غریبانان دي هلته خپل داسې خلک زه ګورم چې هغوی خپله شپې ته نه لري پوه شو نو هغه به ما ته څه کومک وکړي که نه هغوی خپله موشته ګروان دي پوه شو زه کوم ځای کې چې زه اوسېږم دغه د تاسو د میډیا د لارې نه دغه یو سړی کور آباد بچی لوی لندن نه و ګریش په نامه باندې هغه خپل نوم ګریش اخیستی و هلته بېچاره ټیکسي چلوله دا ما سره په واټساپ باندې بل چا په واټساپ باندې تماس ونیوله نو هغې ما ته 5000 دغه راکړل زما ډېر سخت مشکلات دغه یو میاشت یو نیم میاشت پورې رفع کړله زه ورته ډېر سخت دعاګانې کوم زما کورنۍ هم ورته دعاګانې کوي نور دلته موږ سره څوک مرستې نه کوي او نه څوک ورکوي. په افغانستان کې ټول غریبانان پاتې دي اوس دغه پاسپورټونه شروع شوي دي ټول خلک په تیښته کې دي پاسپورټونه جوړوي ځان وباسي که مالداره خلک دي او غریب خلک چې دي پاسپورټ نه جوړوي ټول مالداران جوړوي تیښتي $1000 یا بل ورځ کور ورکړله لاړو وتښتېد لاړو په تیاره کې کېناستله ټول کورنۍ سره لاړو همدې افغانستان نه تیاره جیګه شو $1000 یې ورکړی ورته.
او په افغانستان کې داسې ادارې شته چې معلولیت لرونکو کسانو ته چې ځینې کسبونه زده دي واړه پورونه ورکړي چې دوی وکولی سي په خپله په پښو ودرېږي؟
نه ورکوي ورته ما نه ورکوي ورته کار نه ورکوي بالکل نه ورکوي.
او تاسو څه وړاندیز کوئ چې د معلولو کسانو د ژوند د بهتري لپاره کوم کارونه باید وسي؟
بس خو موږ هم د دې افغانستان بچیان یو د افغانستان معلولین یو پوه شي موږ باندې افغانستان ډېر ګران دی او دغه مشرانو باندې غږ کوو مونږ چې مؤمنین باندې غږ کوو مولا عبت الله باندې غږ کوو چې دغه 4 ولایتونه معلولین دي شهیدانو کورنۍ دي که د تاسو دي که د جمهوریت دي د دغه خلک دې لاسنیوی وکړي او د دغه خلک دې عزت وکړي پوه شي دغه خلکو ته دې اوس ویلچرې ورکړي دلته معلولین مونږ لیدلي دي اوس سامان افغانستان کې نه راځي کومک څوک نه کوي ویلچرې نه لري ټول داسې په خاپوړو باندې ګرځي ډېر معلولین ګورم څوک چې ماجد ته راځي په خیرنو کالو باندې راځي بېچارهګان بس کالي په خټو لړلې پوه شو مخکې کومکونه کول ویلچرې راتللې سایکلې راتللې کومکونه کېدل اوس اوس څوک نه ورکوي پوه شوې نو مؤمنین باندې غږ کوم چې زما غږ دی بېخي جدي واوري چې دغه معلولین سره دې لږ دا خپل ادارو ته دې ووایي چې دوی سره دې لږ ښه رویه وکړي او دوی ته دې ښایسته ماشونه وټاکي چې موږ تاسو ته دعاګانې وکړو موږ هم بیا تاسو سره لاس په لاس تاسو ته ورکوو چې موږ یو سړی چې موږ په لاس کښې یو سړی چې موږ ته یو ځل جان وایو موږ ورته سل دفعه جان ورته وایو دوی مونږ ته یو دفعه هم جان نه وای نو مونږ به دې نه څنګه خوشحاله اوسېږو.
شفیق الله افغان، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته، د زړه حال مو را سره شریک کړه، پر خپل ستونزو مو خبرې وکړې، دغه راز مو خپل سپارښتنې له نورو سره شریک کړې. مننه چې په دې پروګرام کې را سره وای.
خوشاله اوسې ټول افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام، په دوه الله سلام.
د ازادي میلمه
باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاداں راغلے لکھ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلے باران میں بچڑ خوب خوب وری دل راغلے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے خب گانوخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول پش پکے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے کرن سہارا بموش میں بلول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں یاد اول راغلے لکھ باران میں بدل خو خو ورے دل راغلے جلانتا خو دین کا بند نہ ڈیر وتڑل سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو را کول راغلی سنگ دیکھ دے چی میں پکو تو را کول راغلی عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او دے راغلی عمر دی ڈیر دے ہم دا اس میں یاد او دے راغلی لگ باران میں بزڑ خوب خوب ورے دل راغلی لکھ باران میں بدل خو خو گورے دل راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں یاد آنے راغلے